السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې دی. قدرمنو دوستانو د ازادي راډیو د دوه ورځېو خبري مجلو په سر کې زه رضوان مراد له تاسو سره هم په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې وسلواله طالبانو تایید کړی ده چې په قطر کې دفتر پرانیزي. دغه راز نن افغان ځواکونو ته د افغانستان د ټولو سیمو د امنیتي عملیاتو او پوځي چارو مشري هم وسپارل شوه. خو له هر څه مخکې له فرشتي جرال زید څخه به د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورو.
جمهور رئیس حامد کرزی نن ویل په افغانستان کې د سولې د پروسې د چټکتیا لپاره به ډیر ژر د سولې د عالي شورا یو هیئت قطر ته ولاړ سي. افغان امنیتي چارواکي وایي نن په کابل کې په 14 کې چې هدف یې غالباً د جرګې غړی محمد محقق و درې تنه مړه شوي او دیرش تنه زخمیان دي. او د خیبر پښتونخوا د صوبایي پارلمان غړی عمران خان مومند نن له څو کسانو نورو سره په 14 کې ووژل سو. نن له بهرنیو ځواکونو څخه افغان لوري ته د امنیتي د ټولو امنیتي مسولیتونو مشري په رسمي ډول وسپارل سو. په دې اړه نن په کابل کې په جوړه شوې غونډه کې جمهور رئیس حامد کرزی د کابینه او د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن او په افغانستان کې د یو شمېر بهرنیو ځواکونو عمومي قمندانانو برخه درلوده. جمهور رئیس حامد کرزی په دې مراسمو کې نن وویل
سله سبا په ټول هیواد کې امنیتي اجراءات زموږ خپل امنیتی او دفاعي قواوی رهبری کوي. زه له همدې ځایه خپل هیوادوالو ته اعلانوم چې راتلونکو څو میاشتو کې د انتقال پنځمه او نهایی مرحله شروع کیږي.
د همدې غونډه کې د ناتو تړون عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د افغانستان د امنیتی ځواکونو د قابلیت د لوړیدو یادونه وکړه.
10 years ago there were no afghan
د وی لس کله مخکې افغانستان ملي امنیتی ځواکونه نه درلودل. 15 کله مخکې د ځواکونه د دوی د نننی تشکیل یو وړه برخه وه. خو موږ بیا بیا د شاهدو چې لډیرو په چلو حمله سره په چټکی او مهارت برخورد ستکوي د افغانستان دشمنانو ته ماتي ورکوي او د افغانستان د خلکو ساتنه کوي.
وی هاف سین دم ډیلینګ کوئیکلی.
په دې ارتباط وروسته په خبرونه کې رپورت لرم. جمهور رئیس حامد کرزی نن وویل چې په افغانستان کې د سولې د پروسې د چټکتیا لپاره به ډیر ژر د سولې د عالي شورا یو هیئت قطر ته واستوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یوې خبر پاڼې نن ویلي چې دوی لازمه بللې چې په قطر کې یو سیاسي دفتر پرانیزي څو د نړۍ له هیوادونو سره د دوی د اړیکو ټینګولو پوهاوی او د خبرو لپاره لار خلاصه کړي. افغان امنیتی چارواکي وایي چې د کابل ښار په نننۍ 14 کې چې هدف یې غالباً د افغانستان د ولسي جرګې غړی محمد محقق و درې تنه مړه شوي او شاوخوا دیرش تنه نور زخمیان دي. د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس جنرال ظاهر ازادي راډیو ته وویل چې دغه 14 د کارتیسي په مربوطاتو کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون دفتر ته نږدې وسوه. سیمه ایزو خلکو ازادي راډیو ته وویل چې 14 ډیره درنه وه او د شاوخوا کورونو هندارې ماتې کړې دي. په کندهار کې نن د ایساف ځواکونو یو بې پیلوټ الوتکه په معروف ولسوالۍ کې راوغورځېده. د کندهار د والي ویان جاوید فیصل و ازادي راډیو ته وویل چې دغه الوتکه د تخنیکي ستونزې له امله راغورځېدلې خو طالبانو ادعا کړې چې الوتکه دوی ویشتې ده. د طالبانو دا ادعا افغان حکومتي چارواکو رد کړې. د خیبر پښتونخوا د صوبایي پارلمان غړی عمران خان مومند نن د خیبر پښتونخوا په مردان سیمه کې د جنازې په مراسمو کې په 14 کې ووژل سو. په 14 کې ګڼ شمېر خلک نور وژل سوي دي. د ازادي راډیو خبريال وایي چې د عمران خان مومند نږدې ملګرو د وژل کېدل تایید کړی دي. د حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. عمران خان مومند خپلواک کاندید وو او تیر میاشت په انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړی ټاکل سوی وو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې ایران د غنی شویو یورانیمو د تولید ځنډولو ته تیار دی او دا شایي پر تهران د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو نرمېدو ته لاره هواره کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن دا خبره د کویت له خبري اژانس سره په مرکه کې کړې ده. خو سرګی لاوروف دقیقه نه دی ویلي چې د دې مسلې د تایید لپاره معلومات څنګه ترلاسه کړل. یو لوړ رتبه روسی ډیپلوماټ نن وویل په هغه اعلامیه کې چې ټاکل شوی د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې په پای کې د سوریې د حالاتو په اړه خبره شي، دا نه ده څرګنده شوې چې جمهور رئیس بشار الاسد به د سولې د موافقې لپاره له واک لري کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف نن په شمالي ایرلند کې خبر اعلان ته وویل چې د اتو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو موافقه وکړه چې دا سند باید د سولې د خبرو د هیڅ ډول ممکنو پایلو مشخصات خپره نه کړي. د ترکیه پولیسو د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې نن عملیات پیل کړل او لسهاو تنای د حکومت ضد په مظاهرو کې د لاس لودو په تور نیولې دي. په عین حال کې د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان نن د خپل ګوند عدالت او پرمختګ په غونډه کې خلکو ته وویل
بیر حقوق دولتینده یاپلماسی گرهکن نیسه
دوی موش هغه ټول کارونه چې د قانون پرانا کې و دولت تشای تر سره کړل. موش تقسیم چوک او گیزه پارک له اشغال کوونکو پاک کړ. تاسو پوهیږئ چې هغوی ټول شیان تخریب کړي. موش بیرته په سیمه کې دوونو او ګلانو په کرلو لګیایو
ده بونی یاندا چشکلند
او نن له غرمې وروسته په بغداد کې د شیاګانو په جماعت کې په دوو انتحاري حملو کې لږ تر لږه 1 تن وژل شوی. پولیس وایي چې نن یو حمله کوونکی د بغداد په شمال کې د جماعت په څنګ کې د تلاشۍ پر پوسته حمله وکړه او چاودیدونکو موادو ته انفجار ورکړ. تر دې څو دقیقې وروسته بل حمله کوونکی له خپل موټر سره د مسجد انګړ ته ننوت او دوهمه چاودنه وسوه. عراقي ډاکټران او دولتي سرچینو ویلي چې تر 50 تنو زیات زخمیان دي.
لا فرشته جلال زی خمود افغانستان او نړی د سات مهم خبرونه اوریدل. په داسې حال کې چې افغان حکومت په قطر کې د طالبان لپاره د دفتر د پرانستل کېدو په اړه نه د رد او تایید څرګندونې کوي، وسلوال طالبان تاییدوي چې دوی له نړیوالو سره د اړیکو پاللو په خاطر په قطر کې دفتر پرانیزي. نن د ټول افغانستان د پوځي عملیاتو مشري افغان ځواکونو ته وسپارل شو. لدی ورسته به افغان ځواکونه د ټول عملیاتو مشري کوي.
لدی ورسته به ټول عملیات مستقل زمونږ امنیتي ځواکونه کوي، رهبری به خپل کوي.
د افغانستان د بشر د حقوقو مدني ټولنې شبکه له ولسمشر کرزي غواړي چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د نو ټاکل شو کمشنرانو پړه لسره غور وکړي. په روانه خبری مجله کې دا هم اوري چې د چک هیواد یو شمیر سوداګر لیوالتیا لري چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 صفه د سهار لونه د ماخام تر پورې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. دوستانو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې وریدل، وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دوی له نړیوالو سره د اړیکو پاللو او په هوی په خاطر په قطر کې دفتر پرانیزي. له دې وړاندې الجزیره تلویزیون خبر ورکړی چې نن سه شنبه په قطر کې د طالبان لپاره دفتر پرانستل کیږي، خو افغان حکومت نه دا خبره ردوي او نه هم تاییدوي. همداسې به زموږ همکار احمد زبیر شمن را سره د ټلیفون په لیکه کې دی. شمن صاحب، د قطر د دفتر په اړه وروستي څه دي؟
بل لکه چې تاسو ویل وروسته لغه چې رپورټونه ورکړل شول چې نن به طالبان په قطر کې خپل دفتر پرانیزي. طالبانو نن یو اعلامیه ورکړه ویل چې د نړۍ له هیوادونو سره د ښو اړیکو او ښو تعلقاتو د جوړولو لپاره دوی لازمی بولی چې د سیاسي اهدافو لپاره دغه دفتر په قطر کې پرانیزي. البته دوی په خپل اعلامیه کې بیا هم دا نه څرګنده کړي چې دا به نن پرانیستل کیږي او کله. دوی په خپل اعلامیه کې ویلي چې د دې دفتر د پرانیستلو لپاره بیلابیل اهداف لري. یو دا چې غواړي د نړۍ له هیوادونو سره تعلقات ښه کړي او د یو داسې سیاسي او سوله ییز حل ملاتړ کوي په افغانستان کې چې د دوی په وینا د افغانستان اشغال پکې ختم شي او امنیت او اسلامي نظام پکې راشي. دوی دا هم ویلي چې له دې دفتر به د افغانانو سره د لیدنې کتنې لپاره استفاده کیږي هم. البته طالبانو د افغانستان حکومت لکه چې تاسو ویل دا نه دی ویلي تر اوسه چې دغه دفتر به کله پرانستل کیږي، خو نن ولسمشر حامد کرزي دا وویلي چې د دې دفتر پرانستلو سره موافق دی، خو هغه ځینې شرایط هم وړاندې کړل. ویل چې په قطر کې دغه دفتر چې پرانستل کیږي د سولې عالی شورا او د افغانستان د دولت او د مخالفینو طالبانو ترمنځ باید پکې مذاکرات کیږي، او هغه دا هم ویل چې باید د مذاکراتو له پیل نه وروسته دغه پروسه د مذاکراتو له قطر افغانستان ته انتقال شي.
ډېر زیاته مننه دوستانو. احمد زبیر شمنو
لمن يم چې د دفتر لپرانستلو سره کنن پرانستل کیږي او کسبا د سولې د عالی شورا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات ژر تر ژره پیل شي. همدارز لمن يم چې په قطر کې د سولې د مذاکراتو لپاره دو سره مذاکرات او د سولې د پروسې ټول جریان ژر تر ژره زموږ هیواد افغانستان ته انتقال شي.
بلی مراد صاحب، پخوا به افغان دولت ویل چې تر څو طالبان رسمان اعلان ونه کړي چې د افغانستان له دولت سره مذاکرات چمتو دي، دوی به د دې دفتر له پرانستلو سره موافقه ونه کړي. خو د سه شنبې په ورځ، یعنې نن، ښاغلي کرزي وویل چې د سولې د خبرو لپاره مخکینی شرایط نه لري. البته ځینې اصول په پام کې لري. هغه دغه اصول دا وښودل چې د سولې خبرې دې ژر تر ژره افغانستان ته انتقال کړي او دا خبرې دې د تاوتریخوالي د پای سبب شي او له هغې څخه باید کوم بل هیواد د یوې عالی او د خپل اهداف لپاره کار ونخلي.
بله، ډیره زیاته مننه دوستانو. احمد زبیر شمنو چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د مسئلې په اړه د وروستیو تحولاتو په باب تاسو ته معلومات درکول. همداسې به د افغانستان د سیاسي چارو کارپو وحید مجدر سره د تلیفون په لیکه کې دی. مجدر صاحب، لکه څنګه چې افغان حکومت او ولسمشر کرزی ویلي چې په قطر کې د طالبانو دفتر باید د سیاسي اهدافو لپاره ونه کارول شي، د ولسمشر ویان تیرونه ازادي راډیو ته ویلي چې باید له دې دفتر څخه نه استفاده وشي د سیاسي اهدافو لپاره، نه تبلیغ وشي. اوس د طالبانو په اعلامیه کې راغلي دي چې دوی وایي د نړۍ له هیوادونو سره د تعلقاتو د ښه کولو او افهام او تفهیم او خبرې کولو په خاطر دا دفتر پرانیزي. ستاسو په نظر باندې دا دواړه سره متضاد نه دي؟ یعنی د افغان حکومت غوښتنه خدا نه وه؟
بالکل، دا خبره متضاد خبره دي. په دې تیرو تقریبا دو کال کې چې طالبان په قطر کې دي، په دې موده کې دوی وکړه او توانېدل چې نور هیوادونو سره رابطه ټینګ کړي. په دوه کانفرنسونو کې لا خپل دوی شرکت وکړ، په پاریس کې او په کیوتو کې. د ځینو مسایلو په باره کې ځینو کسان ورته ورغله، لکه د هغه تیاره مثلا په دې وروستیو کې یو چورلکه د اوزر په ورسوالۍ کې د طالبانو په لاس وغورځېده او ځینې کسان پکې ونیول شول، چې بیا د همدغې د همدغې قطر د دفتر له لارې څخه هغه کسان چې نیول شوي وو خوشې شول، د یو کرغزي تبع په شمول. نو دوی خو یو افغان حکومت وغواړي که ونه غواړي، طالبان په صحنه کې حضور لري او په دغسې مسایلو کې حتما نور هیوادونه دوی سره تماس ټینګوي، لکه چې مخکې ما اشاره وکړه د هغه د بندیانو د خلاصولو په مسله کې.
بله مجدد صاحب، د طالبانو په اعلامیه کې دا هم راغلی دی چې له دې وروسته به د افغانستان د حالاتو، جګړې او روان وضعیت په اړه له دې دفتر څخه بیانونه خپریږي. دا هم هغه خبره ده چې افغان حکومت وایي د دې لپاره باید دفتر ونه کارول شي.
اصلا دا دفتر خو د افغان حکومت لپاره نو، یعنی موافقه ورباندې نه وشوي. دا دفتر د امریکا او د طالبانو ترمنځ او د قطر د حکومت په خاطر دلته په هغه باندې موافقه وشوه. له هغه نه وروسته چې امریکایان له خپل ژمنو څخه وګرځېدل، دا حالت رامنځته شو. او له دې نه وروسته موږ پوهیږو چې په دې وروستیو کې جان کیری ولسمشر کرزی ته تلیفون وکړ، او په هغه کې په دې تلیفوني مرکه کې خبرو کې پر دې ورته وویل چې موږ نور نشو کولای چې تاسو انتظار وباسو چې تاسو د سولې پروسه موافق وو.
بله،
مجده
صاحب، آیا دا په دې معنی ده چې که چېرته له افغان حکومت سره اختلاف دی، یعنی د امریکایانو او طالبانو ترمنځ مخکې موافقه شوې ده د دې دفتر په اړه؟
بله، شکه موافقه شوې ده، ځکه چې طالبان یو څه په خپل روش کې نرموالی راولی ده، او په هغه کې یو دا دی چې دوی وایي چې موږ اپوزیسیون سره، د افغان حکومت اپوزیسیون سره په قطر کې خبرې کوو، یعنی له هغه نه وروسته چې امریکایانو سره خبرې کېږي، او د افغانستان هغه د دوی په خبره چې کوم د افغانستان د خارجي اړخ کلکش دی هغه حل شي. یعنی د امریکایان وایي چې څه وخت د دوی قوتونه د افغانستان څخه ووځي، له هغه نه وروسته دوی د افغان حکومت اپوزیسیون سره دوی خبرې کوي. په همدغه دلیل و چې نن په محقق باندې په کابل کې یرغل وشو چې تر څو د دې خبرې مخه ونیول شي.
بله مجدد صاحب، یو بله خبره، که چېرته دومره تضاد موجود دی چې افغان حکومت وایي اول باید موږ سره خبرې شوي، طالبان او امریکان وایي چې اول خبرې باید هلته د امریکانو او طالبانو ترمنځ وشي، نو د دې دفتر ګټه به بیا څومره وي؟ آیا د سولې په پروسه کې به بیا واقعي اغېزمن ثابت شي؟
بله شکه، ځکه چې امریکایان چې دا مشکل حل شي. د افغانستان مشکل امریکایان یو داسې مشکل ګڼي چې باید ډېر ژر حل شي. خو احمد کرزي وایي چې باید په راتلونکي حکومت کې زمانه باید جوته شي. هغه بل مقصد لري او امریکایان وایي چې باید موږ چې له افغانستان څخه ووځو په هغه وخت کې باید په افغانستان کې سوله وي. نو دا د امریکایان او د احمد کرزي ترمنځ چې کوم یعنی مخالفت دي او د دوی ترمنځ تضاد دي هغه بله مسله ده. خو په دې مسله باندې باید امریکایان
ډېر زیات مننه دوستانو. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو وحید مجتو چې په قطر کې د طالبان لپاره د دفتر د پرانسل کېدو په اړه د وروستیو تحولاتو په باب خپل نظر شریکو.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
تاسو د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجله او ریل بهرنیو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د ټولو امنیتي مسؤلیتونو د انتقال اعلان نن وشو. په دې اړه د سې شنبې پر ورځ په کابل کې غونډه جوړه شوه. ولسمشر کرزي د کابینې او ملي شورا غړو د ناټو سرمنشي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان پکې ګډون وکړ. ولسمشر کرزي په خپل وینا کې ویل چې دا د افغانستان لپاره یو تاریخي ورځ ده. د ناټو سرمنشي ویل چې په افغانستان کې به د دوی د ماموریت بڼه بدله شي، خو له افغان ځواکونو څخه خپل ملاتړ ته د اوګدې مودې لپاره دوام ورکړي. تفصیل له نسیم شفق اورو.
افغان امنیتي ځواکونو په داسې حال کې له بهرنۍ ځواکونو څخه د امنیتي مسؤلیتونو مشري تر لاسه کړه چې لا هم په دې هیواد کې له امنیتي پلوه ډېرې ستونزې او اندېښنې شته. په دې اړه د سه شنبې پر ورځ په جوړو شو مراسمو کې ولسمشر کرزي دا د افغانستان لپاره یو لوی بریا وبلله او ویل چې افغان او بهرنۍ ځواکونه د دې بریا د ترلاسه کولو لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي. ولسمشر کرزي وویل چې له خپلې خاورې څخه دفاع د افغانانو او امنیتي ځواکونو مسؤلیت دی او دا سرګند کړ چې افغانان له خپل امنیتي ځواکونو څخه په ټینګه ملاتړ کوي.
افغانستان یو ځل بیا له خپل نړیوالو همکارانو څخه غواړي چې له منطقي واقعیتونو او موجودو تهدیدونو سره متناسب د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو تجهیز ته اساسي توجه وکړي. موږ د افغانستان خلک خپل ځان مکلف بولو چې له ټولو ملي امکاناتو په استفاده د خپل هیواد ځمکني او هوایي قواوې مکمل تجهیز کړو او په مدرنو او معاصرو وسایلو یې تجهیز کړو.
افغان امنیتي ځواکونو ته له بهرنۍ ځواکونو څخه د امنیتي مسؤلیتونو د لیږدولو لومړی پړاو د 1990 لمریز کال د سرطان په میاشت کې پیل شوی و. افغان چارواکو تل ټینګار کړی چې افغان امنیتي ځواکونه کولای شي د خپل هیواد امنیتي مسؤلیتونه ترلاسه او په خړه ډول پرمخ بوزي. د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی هم په دې مراسمو کې ویل چې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سلورو پړاوونو لسپارلو سره په افغانستان کې امنیتي وضعیت تر پخوا ډیر ښه شوی دی. په عین حال کې د ناټو سرمنشي اندروس فوګ راسموسن دا د افغانانو لپاره ویاړ وباله او ویل چې نړیواله ټولنه په تیر ناټو بل افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ ته د اوږدې مودې لپاره دوام ورکړي.
From 2015 a new chapter will begin. We need to
دای وی له 2015 میلادي کال وروسته یو نوې فصل پرانستل کیږي. مونږ اړتیا لرو چې پرمختګونه وساتو او زیات کړو. ناټو تیار ده چې په دې برخه کې خپل رول ادا کړي. له خپل ملګرو سره یو ځای د یو نوې ماموریت د ترسره کولو پر طرحې کار کوو چې هدف یې د افغان ځواکونو روزنه، هغوی ته سلام مشوره ورکول او له هغوی څخه ملاتړ دی. مونږ له افغان امنیتي ځواکونو څخه د اوګدي محل ملاتړ لپاره هم له نړیوالې ټولنې سره په پراخو هڅو کې خپل رول ترسره کوو. خو ښاغلی راسموسن ټینګار وکړ چې افغان چارواکي باید له فساد سره د مبارزې ښې حکومتداري، د بشري حقوقو د رعایتولو او د راتلونکو شفافو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره له نړیوالې ټولنې سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. افغان ځواکونو ته د پوځي عملیاتو د مشري لسپارلو سره په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو رول د ملاتړي بڼه غوره کوي. خو د ناټو سرمنشي وویل چې د ارتیا په صورت کې بل افغان امنیتي ځواکونو سره په پوځي عملیاتو کې هم مرسته وکړي. د افغان امنیتي ځواکونو شمیر د محل څخه باندې درنیم لکوتنو ته رسیدلی، خو امنیتي مسولانو تل ویلي چې د تجهیزاتو له درکه له ستونزو سره مخامخ دي په تیره د هوایي ځواکونو په برخه کې.
و هم ورېدل چې نن په خاصو مراسمو کې په ټول افغانستان کې د پوځي عملیاتو مشري افغان ځواکونو ته وسپارل شو. په د دې او دا چې آیا افغان امنیتي ځواکونه د دغه مسؤلیت اخستلو لپاره څومره چمتو دي، په دې اړه نوریاس نوري د دفاع د وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیری سره مرکه کړې ده. ښاغلی وزیری، په پیل کې افغان ځواکونو ته د عملیاتو د مشرتابه د لیکت په اړه ازادي راډیو ته ویل
د ماریبوي عملیاتو انتقال په مکمله توګه افغان امنیتی ځواکونو ته انتقال شو. لدی وروسته به ټول عملیات مستقل زمونږ امنیتی ځواکونه کوي، رهبری به پخپله کوي او پلان گزاری به پخپله کوي او ټول عملیات به پخپله کوي. او یوازې پاتې شو د انتقال پروسه، هغه پنځمه مرحله د انتقال پروسې پاتې ده چې هغه به په دې نږدې وختو کې د جوراب جمهور رئیس لخوا اعلان شي او هغه هم په دې نږدې وختو کې به انشاءالله د سکل کال تر اخره پورې به هغه هم پای ته ورسیږي.
وزیر صاحب، یعنی تاسو وایئ چې یوازې د عملیاتو مشري په بشپړه توګه افغانانو ته سپارل شوی، بلکې په بشپړه توګه امنیتي مسؤلیتونه افغانانو ته نه دي سپارل شوی؟
تاسو ته معلومه ده چې څو وخت مخکې موږ اعلان کړی و چې 90% د عملیاتو قومانده زموږ په خپل لاس کې ده او موږ یې مستقلانه اجرا کوو. سر لنن ټول د عملیاتو قومانده، رهبری، پلان گزاری دا ټول زمونږ امنیتی ځواکونه په خپل باندې کوي. کبه کومه برخه کې ضرورت وو مونږ به د ناتو نه مرسته غواړو، هغه هم په عملیاتي برخه کې نه، په ځینو برخو کې به تر مشوره غواړو. د ځینو خلکو په دې باندې فکر دی چې د انتقال پروسه کاملا پای ته رسیدلې ده، هغه داسې نه ده. پنځمه مرحله د انتقال پروسه پاتې ده، هغه انشاءالله زر اعلانېږي، د محترم جناب جمهور رئیس لخوا نه اعلانېږي او هغه به هم په ډیر کم وخت کې پای ته ورسیږي.
وزیر صاحب، دغه د 15 ولسوالیو چې ذکر شوی دی، یعنی په دې معنا چې په دغه 15 ولسوالیو کې د عملیاتو مشري افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوی، نه امنیتي مسؤلیتونه؟
کاملا خبره دا ده چې په هغه کې به بهرني ځواکونه تر اوسه کوم ځای کې موجودیت ولري په هغه کې شته ده. وګورو کله چې پنځمه مرحله اعلانېږي، هغه سیمې چې د انتقال پروسه پکې نه ده اجرا شوې، هغه به هم هلته د انتقال پروسه اجرا شي. تاسو ته معلومه ده چې درې څلور پنځه ورځې مخکې د انتقال د پروسې څلورمه مرحله کاملا پای ته ورسېدله. اوس پنځمه مرحله چې کله اعلان شي او په دې ډېر نږدو کې اعلانېږي، په هغې باندې به پیل وشي او هغه سیمې کې چې انتقال پروسه نه ده اجرا شوې، هغه به اجرا شي. مګر د ماریبوي فعالیتونو ټوله قومانده، ټول فعالیتونه، پلان ګزاري به افغان امنیتي ځواکونو ته انتقال شوه. له دې وروسته موږ ټول عملیات په خپله باندې مستقلانه اجرا کوو.
داسې انتقادونه هم شته چې ګواکې د افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه پورې دې ته تیار نه دي چې په بشپړه توګه په افغانستان کې د عملیاتو مشري واخلي. د لوجستیک په برخه کې له مشکلاتو سره مخامخ دي، دغه راز درنې وسلې نه لري، هوایي ځواک په برخه کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. یعنی تاسو څه فکر کوئ چې آیا وبه کولی شئ چې دغه عملیات مستقلانه مخته یوسئ؟
زمونږ امنیتي ځواکونه په ځانګړې توګه ملي اردو یا وسلوال پوځ، هغه د دوه یا درې کالو مخکې سوال پوز نه ده. اوس مونږ پوره ډاډمن یو چې مونږ په خپل باندې د خپل هیواد امنیت ټینګولی شو، ماریبوي عملیاتونه په خپل باندې کولی شو، پلان گزاري په خپل باندې کولی شو، لوجستیکي کمالاتو لپاره مونږ ترتیبات نیولی هغه کولی شو.
د دفاع د وزارت د وین مرستیال دولت وزیری و چې افغان ځواکونو ته د عملیاتو د مشري د سپارل کېدو په اړه ازادي راډیو ته څرګندونه کولې.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د بشر د حقوقو او مدني ټولنې شبکې له ولسمشر کرسي څخه غواړي چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د نویو ټاکل شو کمشترانو پړه لسره غور وکړي. د دې شبکې غړو د سې شنبه پر ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړ چې دغه کسان دوی له سلا پرته انتصاب شوي او ځینې نوي ټاکل شوي کسان له سیاسي او تنظیمي ډلو سره تړل دي. خو افغان چارواکي وایي نوي ټاکل شوي کمشتران حقوقي تجربه لري او د مدني ټولنې په سلا انتخاب شوي دي. معصوم ایوان او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د بشر د حقونو او مدني ټولنې شبکه په دې باور ده چې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون په کورنۍ چارو کې سلسله ځوهنی بلدې سبب سي چې کمیسون خپل پروګرامونه او ژمنې عملي نه کړي. د دې شبکې غړو د سې شنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړ. د بشري حقونو د خپلواک کمیسون یو شمېر نوي غړي له سیاسي او تنظیمي ډلو سره تړلې دي. د افغانستان د بشر د حقونو او مدني ټولنې د شبکې رئیس محمد نعیم نظري د اندېښنې شوبله ترڅنګ وویل چې سیاسي لاسوهنې او د کمزورو کسانو ټاکل به د بشري حقونو د خپلواک چارواکو کمیسیون پر کارونو منفی اغیز وکړي. ښاغلی نظری د 50 ټاکل سو کمشنرانو په ټاکنه کې د بیا غبر غوښتنه کوي.
نبود چهره‌های توانا و متخصص در ساختار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
د افغانستان د بشری حقوقو په خپلواک کمیسیون کې د وړو او متخصصو کسانو نه موجودیت به د دې سبب شي چې دغه کمیسیون به ونشي کولای خپل مهم ماموریتونه لکه د بشری حقوقو دفاع او د دولي د افغانستان په سیاسي نظام کې په خډول سره بشپړ کړي. د افغانستان د بشر د حقوقو او مدني ټولنې شبکه لا جلالت مآب ولسمشر حمید کرزی څخه غواړي چې په دې مهمه اداره کې د دښمنو کسانو او د بشری حقوقو د فعالانو په ګمارلو سره د هغوی په ټاکنو کې بیا غور وکړي.
افغان ولسمشر حمید کرزی د تیر شنبه پر ځای فرمان ورکړ او د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون غړي وټاکل. د دې فرمان لمخې د یاد کمیسیون د رئیس په توګه د سیما سمر او د غړو په توګه د فرید حمیدی، سید احمد ضیا لنګری او ډاکټر سریا صبرنګ کاري دورې تمدید شوي. خو عبدالرحمن هوتک، قدریه یزدان پرست، ایوب اصیل، هوا عالم نورستانی او وحید الله ارغوان هغه 15 کسان دي چې د دې کمیسیون د غړو په توګه ټاکل شوي. د اساسي قانون د 13 ماده لمخې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د رئیس او غړو د ټاکلو صلاحیت افغان ولسمشر دی. د کمیسیون نه غړي لري چې د کمیسیون د رئیس په وړاندیز او د ولسمشر په منځوري سره د یوې 15 کلنې کاري دورې لپاره انتخابیږي. د افغانستان د بشر د حقوقو او مدني ټولنې شبکه وایي چې 15 انتصاب شوي کمیشنران د دوی له صلاح پرته ټاکل شوي او د دوی په وړاندیز شوي لیست کې نسته. خو افغان چارواکي وایي نوي ټاکل شوي کمیشنران حقوقي تجربه لري او د مدني ټولنې په مشوره ټاکل شوي دي. د افغان حکومت د چارو د ادارې ویان رفیع فردوس د دوو کسانو انتصاب یو ورځ ورسته ازادي راډیو ته ویلی و
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون لپاره د نوو کمیشنرانو د ګمارلو په برخه کې د وړتیا او کاري سابقې اصل په پام کې نیول شوی دی او دا کار د مدني ټولنو په وړاندیز کیږي چې مخکې ولسمشر سره په دې برخه کې لیدلی وو. دا کسان د وړاندیز شوو کسانو له ډلې څخه انتخاب شوی دی.
د افغانستان د بشر د حقوقو مدني ټولنې د شبکې مسؤلین وایي د 15 ټاکل شوو کسانو په ټاکل کېدو کې بے پلوي او له سیاسي پلوه بے طرفي په پام کې نه دي نیول شوی. تر اوسه معلومه نه ده چې افغان ولسمشر به د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې د 15 انتصاب شوو کمیشنرانو په اړه سره غور وکړي او که یا معصوم یوند. ازادي راډیو کابل.
و امریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون مدني ټولنې لولسمشر کرزی غوښتي چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د نوې ټاکل شوو کمشنرانو په اړه لسره غور وکړي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د چک جمهوریت یو شمیر سوداګر لیوالتیا لري چې په افغانستان کې پنګونه وکړي. یا د سوداګرو د سې شنبه پر په افغانستان کې لپنګونې څخه د ملاتړ ادارې او حکومتي چارواکو په ګډون په یو غونډه کې په افغانستان کې د سوداګرو سوداګرۍ پر فرصتونو خبرې وکړي. نور حال مرزی احمد زئی او روی
د پینزو چکی شرکتونو سوداګر د سوداګریزو فرصتونو د ارزیابۍ لپاره افغانستان ته راغلي ترڅو تصمیم ونیسي چې د ترانسپورت، برق او اوبو، ساختماني چارو او د معدنو په برخه کې پانګه چونه وکړي. یا د پانګوالو او د چک جمهوریت سفارت استازو او په افغانستان کې آیسا یا له پانګه چونې څخه د ملاتړ ادارې استازو د سې شنبه په ورځ د پانګه چونې په غونډه کې د سوداګرو پر غوښتنو او پانګه چونې بحث وکړ. د چک سفیر میروسلاو کوسک په کابل کې لیت هیوات سره د افغانستان په پخوانی سوداګریزو اړیکو باندې خبري وکړي او د چکی تاجرانو په پانګه چونې خوښي څرګنده کړه.
چسکا ریپبلیکا افغانستان نګله نه اوپستیلا چسکا ریپبلیکا سره پودیلی
چک هیواد هیڅ وخت افغانستان یوازې نه دی پریشي یا اوس هم د افغانستان بیرغونې ته لیوالتیا لري ترڅو د افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. زه ډیر خوشیم چې چکی سوداګر د پانګه چونې لپاره افغانستان ته راغلي او باور لرم چې د پانګې چونې نور شرکتونه په افغانستان کې کار پیل کړي.
د چک جمهوریت د 1903 میلادي کال راهیسې افغانستان سره سوداګریزي اړیکې لري او د اقتصادي اړیکو ترڅنګ اوس له افغانستان سره پوځي اړیکې هم لري. په افغانستان کې د برقي بسونو پروژه چې اوس لمنځه تللې او په هرات کې د سمنټو فابریکه هغه لوی پروژې دي چې چک جمهوریت په افغانستان کې جوړې کړې وي. اوس د چک جمهوریت 15 شرکتونه لیوالتیا لري چې یوربیا په افغانستان کې پنګونه وکړي. د ایسایا په افغانستان کې د پنګا چونې د ملاتړ ملاتړ اداري مسولینو په یاد غونډه کې وویل چې یو شمیر افغان سوداګر به چک ته لاړ شي او هلته به نوې تجربې د دې هیواد له سوداګرو څخه زده کړي. د ایسا اداري مشر وفي الله افتخار د بهرنیو پانګوالو لیوالتیا په هیواد کې د افغان سوداګرو لپاره ګټوره وبلله. ښاغلي افتخار وویل چې د افغانستان په ځینو مهمو سکتورونو کې تر اوسه لازمه پانګه چونه نه ده شوې.
بعض سکتور هست که بسیار کم سرمایه گذاری در روز صورت گرفته. سی سکتور برای ما بسیار مهم است و ما
می یو شمیر سکتورونه دي چې پر هغه باندې کم پانګه چونه سوي ده، خو زموږ لپاره د سکتورونه ډیر مهم دي او غواړو چې ډیر پانګه چونه ور باندې وسی، چې په هغه کې لومړی د کرنې برخه چې 4% پانګه چونه هم نه ده پکښ سوي، او دوهمه برخه د صنعت ته چې برابر بلانس نه لریم، او دریمه برخه د قانونو ده چې پانګوال هم ورته ډیر لیوالتیا لري چې په دې برخه کې پانګه چونه وکړي.
علاقه مندي دار
لدی وړاندې هم یو شمیر قطري پانګوال افغانستان ته راغلي وو ترڅو په هیواد کې د پانګونې فرصتونه ارزیابي کړي. ځینې کتونکي وایي د دې لپاره چې افغانستان په راتلونکي کې په خپلو پښو ودرېږي، نو مهمه ده چې له بهرنیو هیوادونو سره خپلې سوداګریزې اړیکې لا پیاوړې کړي. مرزي احمدزی، ازادي.